شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبر هم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او دولت ژغ کړی دی چې پروژې مبارکې میاشتې کې اور بند وکړي. د افغانستان په اړه نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دیني عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تېره شپه جګړې سوي چې دواړو لور یو تمرک ژوبله اووښتی ده. عراقي ځواکونو ویلي دي چې د داعش ډلې 15 مهم غړي نیول سوي دي. په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله په خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور شهر ته رسیدلې، هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمي تېره شپه له انډونیزیا په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
اکثرت ویناوی به د افراطیت پر ضد باندې، اکثرت ویناوی به د اسلام د حقیقي دین د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې، او همدارنګه به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري، هغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
شغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې دوی د پاکستان او انډونیزیا له دینی عالمانو سره ځینی بحثونه درلودل. په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس سعودي انډونیزیا شل تن دینی عالمان ګډون لري. دا اول وار دی چې د دغو دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې بحث کوي. د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تېره شپه جګړې سوي چې دواړو لور یو تمرک ژوبله اووښتی ده. د والي ویان وایي په دغو جګړو کې د دولت شاوخوا 150 مخالفو وسلولو ته هم مرګ ژوبله اووښتی ده. ناصر مهري شیبه مخکې د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرا رود او لاشي جوین ولسوالي، پشت رود، انداره، تشیوان کلي کې په دې څلورو ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه. تلفات او ارزوړو جناح لیدلې ده. دوی هم تلفات زیات لري. طالبانو چې نږدې تر دېش کسانو ویل سوي دي چې دوی تلفات دې شکست خوړلې دي. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري چې په فرارود کې اته کسه په شهادت رسیدلې دي. په لاشه جوین کې دوه کسه لرو، په شیوان کې دوه کسه لرو، همدارنګه په پښتود ولسوالۍ کې درې کسه په شهادت رسیدلې دي.
د فراد ولی ویاند وی دغه جګړې هم مهاله پیل سوي چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ، او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي. ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سوي هم دي. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه کړي. بلخو راپورونه وی چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لوی لار تړلې، او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي درې پوستې جوړې کړې دي. ځینې مسافرو چې له جوزجان څخه فاریاب ته رسیدلي ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال طالبان له هر لاروي څخه پښتنې ګرویژنې کوي. دا به اصل کې ده چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له پرون ماښام راهیسې په فاریاب کې د مخابراتي شبکو فعالیت هم په ټپه درېدلی دی. د ولسي پاڅون ځینې غړي وایي جګړه دا مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په شاوخوا کې روانه ده. د روان امنیتي وضعیت په اړه د فاریاب د چارواکو د نظر په اخیستو ونه توانېدو. عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته چې امریکایي ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلوالې ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول. د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال راین ډیلون پرون د دې کسانو نیول د داعش ډلې ته یو درون ګزار بللی دی. د عراق دولتي تلویزیون د داعش نیول سوي مشران د صدام ال جمیل، محمد القدیر، اسماعیل ال ازاوي، عمر ال خرباوي او حسام ال زوابي یاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې د دغو کسانو د نیول کېدو دو هرکلای کړی دی. د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي چې ویل کېږي تر اوسه ژوندی دی په نیول سوو کسانو کې شامل نه دی. امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې ده. څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړون څخه ووت، پرون لوړ پوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته ادامه ورکړي. له ایران سره په 2015 پنځلسم میلادي کال کې د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو د تړون له مخې ایران اړ و چې د څلورویشتو ورځو په موده کې خپل هر ډول تاسیسات د څارونکو په وړاندې پرانیزي. او د روسیې ولسمشر د کن د فلمونو په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیرل سیربرینګیکوف د خوشي کېدو غوښتنې رد کړې. د دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي چې د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي، خو پوتین دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو غونډه روانه ده. په کابل کې هم نن د سوری و پراخه غونډه جوړیږي. په دې اړه تازه معلومات تر سره شریکوو. وړاندې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اور بند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی ولس کوچنی اختر د سولی اختر اعلان او وویني.
په روزګان کې د ښځو په مشاعري کې هم له جګړې کرکه وشوه. د حقیقت سره په پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک میسون له یو کمشنر سره غږیدلی یو.
په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن د التبه د هغه په نوم باندې مرکز روسي کې د ستنام لپاره.
مخکې تر دې چې کابل ته ورشو او د افغان ژغورنې د غورځنګ له یو مخکښ سره خبرې وکړو چې د دوی د نن ورځې د سولې غونډه څرنګه روانه ده او کله پیل شي، انډونیزیا ته به مخه کړو. د انډونیزیا د پلازمینې جاکرتا په جنوب کې د بوګور په ښار کې نن د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه ده. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمېدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا لسګونه دینی عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیره شپه له انډونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل.
تقدر اخیز مجلس یا کنفرانس د اندرجا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور خار کې کیږي. د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، د اندونیزیا علما هم له مختلفو ولایتونو دلته راغلي دي چې تقریبا د افغانستان هم شپاړس کسه، د پاکستان هم شپاړس کسه، همدارنګه په حدود شلو کسانو کې د اندونیزیا علما دي. اساسي هدف زمونږ د افغانستان د علماو چې دغه هلې ځلې مو کړې دي او د کنفرانس جوړ سوی د اساسي هدف د موږ په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت. په دې کانفرنس کې به اکثریت ویناوي به د افراطیت پر ضد باندې، اکثریت ویناوي به د اسلام د حقیقي دین د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې، او همدارنګه به د افغانستان لپاره مختلف هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري، هغه به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري. نو زه امیدوارم چې موږ یو څه نتیجې ترلاسه کړو او د کنفرانس په اختتام کې موږ یو ښه لاسته راوړنه ولرو. د یادونې وړ ده چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کنفرانس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګل ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره د ناستې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دا یو ښه پیل دی او په آینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقې مشکلات حل.
د انډونیزیا په بوګور ښار کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو درې اړخیزه غونډه روانه ده. اوس په کابل ته مخه کړو. هلته ټاکل شوې ده چې یو غونډه جوړه شي. په کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ له لوري نن غونډه جوړی شي. د دې غونډې برخوال هڅه کوي چې اور بند وشي. د دې غورځنګ یو مخکښ ایمل څړوال دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. څړوال صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. قربان وبخشي، لمړی به دا پوښتنه وکم، ستاسو شاته ژغ ده؟ تاسو د غونډې په سیمه کې یاست او دا غونډه چیرته ده؟
منګوس د غونډې په سیمه کې غونډې سیاران روان دي او غونډه چې دا د غازی سټډیوم او د چمنې وزیري ترمنځ کوم وخت په دغه وخت کې غونډه سره کیږي ان شاء الله.
په دې غونډه کې د کوم سیمو خلک را یو ځای کیږي؟
منګه خو په ټول افغانستان کې کمپاین کړی د غونډې لپاره، ټول خلک هم دا دعوت کړي دي. دا یوه عامه غونډه ده او دی کې به انشاءالله ټول افغانان ګډون کوي، وي خاصې ډلې پورې، وي خاص قوم پورې، یا حکومت ټولنه او ګوند پورې تړلې نه ده. دا ولسي غونډه ده او ټول ولس پکې ګډون کوي. هر څوک ازادانه ګډون کولی شي، دلته خپل نظر څرګندولی شي. او زموږ هغه مهمې غوښتنې چې دي، هغه هماغه اوربند او سول او دی.
تر اوسه پورې څومره کسان دې غونډې ته راغلي دي ستاسو د اټکل له مخې؟
غونډه خوشې ده، دوه نیمې بجې پیلېږي. اوس یوازې همدغه منتظمین دلته شتون لري. د غونډې لپاره تیاریانې کېږي، سټیج برابرېږي او دغه د امنیتي مسایلو باندې امنیتي ارګانونو سره خبرې کېږي. تر اوسه پورې د غونډې هغه عمومي ګډونوال لا نه دي راغلي. هغه به انشاءالله د جمعې لمانځه وروسته راځي. او موږ دا هم په پام کې لرو چې همدغه د غونډې په سیمه کې نن د جمعې لمونځ مو کوو. ډېر ملګري کېدای شي هغه ملګري چې د ولایت نه راځي، هغوی وختي را ورسېږي، نو د هغوی سره به ګډ د جمعې لمونځ هم همدلته ادا کړو. د غونډې په سیمه کې
ستاسو غورځنګ د افغان ژغورنې غورځنګ خو مخکې په حضوري چمن کې پرلت هم وهلی و او ډېر وخت یې دوام وکړو، د نننۍ غونډې له هغو پرلتونو سره توپیر څه دی؟
پرلت خو اوس هم دوام لري او انشاءالله دې نه وروسته به هم دوام لري. زموږ مبارزه به دوامداره وي. دا غونډه یوازې دې په خاطر ده چې موږ دې نه وروسته غواړو چې په ټولو ولایتو کې دغه ډول اجتماعات وکړو، دغه ډول تجمعګانې وکړو، غونډې وکړو. او دې ته هم د ټولو ولایتونو خلک راغوښتي. دلته موږ دعوت ورکړی خلکو ته، پرله ته معمولا هغه خلک راتلل چې هغوی خپله خوښه راتلل او هلته به کېنستلو، خپل نظریات به شریکول. دلته به یوه عمومي غونډه وي او د جګړې په درې واړو اړخونو باندې یو عمومي غږ به وي چې تاسو سوله وکړئ، اوربند وکړئ، سوله وکړئ، د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړئ. زموږ غوښتنه درې میاشتنی اوربند دی او حداقل دغه د جګړې د افغاني لورو نه مداتمه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې د احترام په خاطر باندې اوربند وکړي او په هماغه دریو میاشتو کې دوی بیا د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړي او د سولې واک یو داسې جرګې ته وسپاري چې په هغې کې هم د افغان ولس استازي، هم د طالبانو استازي پکې شتون ولري، هم د حکومت استازي پکې، هم د نړیوالو ټولنو چې په سر کې امریکا ده دلته چې په جګړه بوختي، البته د هغوی استازي پکې، د ملګرو ملتونو استازي او د اسلامي کنفرانس استازي پکې ګډون ولري. هماغه جرګه به بیا د افغان سولې او د افغان کشالۍ لپاره یو میکانیزم جوړوي او یو عملي لاره به ورته پیدا کوي.
ایمل څړوال، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله چې ستاسو غونډه جوړه شو، بیا به مو هم له ازادي راډیو به ارتباط در سره ونیسو چې له اوریدونکو سره په دې اړه نور معلومات هم شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو په روژه کې د اوربند غوښتنه کوئ، په هلمند کې هم خلک راټول شوي دي. د هلمند د ولسي حرکت غړیو په روژه کې د اوربند غوښتنه کړې. د هلمند د ځوانانو لخوا د پیل شوي ولسي حرکت 50 ورځې پوره شوې او دا حرکت اوس د افغانستان په 40 ولایتونو کې یوشت ولایتونو ته غځېدلی دی. خو لا هم د سولې په اړه د دوی غوښتنو ته وسلوالو طالبانو لبیک نه دی ویلی. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسي حرکت په درول شوي خیمې کې ناستو کسانو د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د جنګ د ښکېلو غاړو د اوربند تر څنګ پر دې ټینګار کړی دی چې په ګډه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. زموږ همکار الیاس دی دې خیمې ته سر ورښکاره کړی.
د خیمې ځای بدل شوی دی، خو لا هم دغه چاودنې سیمې ته څیرمه ولاړه ده چې د روان مریز کال د حمل پر دوهمه نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشي لوبغالي ته څیرمه 14 ملکي کسان ووژل او 250 نورې ټپیان کړل. د لوبغالي په منځ کې تر یوې خړې خیمې لاندې ناست کسان ډیر نه دي، خو د ولسي حرکت د غړو کارونه تر لومړي ورځو منظم شوي دي. سټیج، لاؤډ سپیکر او د یخو اوبو لپاره خټین خوم نوي شان دي. د سولو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوي دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندي لګولي دي لیکلي دي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو. د پنځشنبه د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوي عبدالحمید هلمندی وویل عام خلک تر نورو ډیر مسؤلیت لري. هغوی د روان ولسي حرکت سره یو ځای سي، ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
دا ناست کسان دا چې په جګړې کې شامل نه دي، پر دې باندې فرض ده چې راولاړ سي، لاس په کار سي او د دوه طرفینو په مابین کې د سولې لپاره لاره هواره وکړي او دا خلک سره یو ځای کړي او سوله وکړي. لیاز موږ تاسې هم ګناهکار یو چې دغه امر ګونه دې پر ځای کړي دا چې ناست کې صاحب. الله رب العزت موږ سره د دې حساب کوي چې ته ناست وې ستا په همسایه ستا په ګاونډ کې وینې تویدلې کونډیانو ساندې ویلې او ته ناست وې خپل د بچیانو سره خوشحاله نه.
په هلمند کې د روان ولسي حرکت 50 ورځې پوره کیږي خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکښ اقبال خیبر ول دمګړی د دوی سره په 21 ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دي او د سولې لپاره خیمه وهلې دي. ښاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوالو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دې خیمې ته د ټول اولس هیله پیدا شوه نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو، مسجد په مسجد وګرځېدلو، مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مو دا پوه ورکړله چې بې له صلحې بله لاره نسته. نو د دوی د ټولو رایه مو راټوله کړله او بیا مو په خوښه دغه غونډه دایره کړله.
خیبر د هغه دیني عالمانو نه هم مننه وکړه چې په دې وروستیو کې یې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بېلابېلو غونډو او پریکړو کې یې ګډون کوي. د هلمند د ولسي حرکت غړو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه 15 مادیز پریکړه لیک کې د روژې د میاشتې پر مهال د ښکېلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاري چې پریکړه لیک لوستی وویل غواړي راتلونکی اختر په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره د روژې مبارک میاشت ورستی حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی اولس کوچنی اختر د سولې اختر اعلان او وویني. په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو، نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسي حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو، وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. سره له دې چې د امریکا ولسمشر له ایران سره له اټومي موافقې څخه خپل هیواد وویست، سپینه ماڼۍ غواړي ملګري ملتونه د ایران د اټومي تاسیساتو ارزونې ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بي پر اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران به نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ تهران ته دا خبرداری هم ورکړی که بیا اټومي فعالیتونه پیل کړل له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. ملالۍ بشیر راپور لري.
څو ورځې وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، د پنجشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه د امریکا د ادارې لوړپوړو چارواکو وویل چې ټرمپ غواړي د ایران د اټومي پروګرام ارزونه دوام وکړي او د ملګرو ملتونو په لټون کې ادارې ته به د ایران د څېړونکو د ټیم چارې پر مخ وړلو لپاره پیسې ورکوي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې ایران اړ ایست چې په 24 ساعتو کې دننه خپل می پروګرام هر ساحه چې وي د ملګرو ملتونو پلټونکو ته د څېړلو لپاره وړاندې کړي. خو ټرمپ او د مرستیالانو ټینګار کړی چې پلټونکي چې پر د کار ګمارل سوي وو دومره جدي نه وو. هغه اروپایي هیوادونه چې غوښتل یې امریکا له دې موافقې ونوځي وایي دا د نړۍ تر ټولو فعال اټومي څارونکی ټیم دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې امریکایان به د ایران د اټومي تاسیساتو لیدلو خوب ګور ته یوسي. ترامپ د پنځم به پر ورځ یو ځل بیا خپل غوښتنه تکرار کړه چې څېړونکي باید نور هم جدي پلټنې وکړي. سپینې ماڼۍ ایران ته د ناڅرګندو نتایجو خبرداري ورکړ که د موافقې له مخې مناسبي اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا اقدامات داسې ښیي چې موافقو ته د ژمن پاتې کېدو په برخه کې د باور وړ نه دی. د امریکا پر اروپایي متحدانو هم پوښتنه پورته کړه چې آیا هغوی د باور وړ دي که نه.
ا آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان دفاع وزارت وایي فاریاب ولایت ته تازه نفس افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو تهدیدونه کنټرول کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش په ټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي. د وایي تېره شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ ته کوم امنیتي ګواښونه متوجه وو، د دې لامل شول چې سیمې ته ملي اردو ورسیږي او ټول ګواښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. له نیکه مرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي او دښمن ته موږ غښمتونکي ځواب ورکړی دی. خاغلی رادمنش وایي اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او دغه ډلې ته د امنیتي ځواکونو له لوري سخت ځواب ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول، خو د افغانستان دفاع وزارت د دغه ولسوالیو د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغو سیمو کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې روانې دي. تېره اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداری ورکړی چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړی او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تېرې شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا درې ولسوالۍ د فاریاب او جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې او میمنې ښار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنې ښار هم د شمال غرب یا جنوب له لوري د محاصرې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د مخابراتي شبکو قطع کول بله هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی او وایي چې له تېرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو کو مسولینو ته خبرداري ورکړي چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نو وړ وایي که د فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو درې ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغو سیمو خلک به د کندوز د دوه کاله پخواني سرنوشت سره مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونې کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي سمسونه لولو، خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. دغه پیغامونه په ګډه اورو. وړاندې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته سمسونه راوستوي.
تاسو ل پیغامونو
مړی السلام علیکم صاحب لا کندهار ولایت نیاړي په نیولې ده. کندهار ولایت کې د نومیکنو لړ کې کنسندرا ولړ کې د چاټنیز مرکز باندې کې فکران او د نور خام مواد پلاستیک یې ډېر خلک رسون سره مخ کړی دي او دا مرکز نه دی لکه چې ځګر بزر کندهار ولایت ته دا اخوره سي لته نور پولیس هم سندرا ولړ کې چې راوي ګرځي او تاسو یې سپنا نو نیکنه نه لکړي هغه په کندهار ولایت کې دا رسون ده چې فکران پلاستیک دي. نو دا یې له مده چې ځګر بزر کندهار کې دی کې چې دا چاټنیز نشان دا چمتو کې چې خلک بے برس پاتا نه سي خپل منځونه وکي او دا چې کله ولایت سره هم تو کړی سلام کې دې دل د چې دا مشکل زر زر راځي. نو نو شو وخت نه څنګه ښه کوم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول دنی غار ولایت دخیوی ول سوالی نه پاڑی کا گیم زدا افغانستان ټول خلکو ته او ټول ولسونو ته سلامونه نه کیلی وړاندې کوم. پس سلام د افغانستان حکومت څخه خصوصا د کرهنی وزارت څخه واړم چې د افغانستان خلک ډیر په فقر او بولګه کې وخت تیروي او کله چې دوی خپل فصلونه وکړي او هغه فصل په خپل وخت سره ورسیږي نو هغې دپاره مارکیټونه نه وي او هغه ډېر په کم ریټ او ټیټ ریټ باندې پلورل کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دې دپاره دې باید داسې خونې جوړې کړي چې افغانستان د خلکو دغه فصلونه په جد او اوچته ریټ باندې خرڅ شي. نو دا به زمونږ دپاره د خوښۍ ځای وي او چې نه وي نو افغانستان خلک ډېر خواري او زحمت وباسي او بیا فصلونه ډېر په کم ریټ او دغه باندې ځي. نو دا د کروندګر ورور دپاره ډېر تاوان او ډېر دغه دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمس نلولو خو له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار تکرار اسمس مراستوي د نور خلکو د اسمس مخه نیسي او هیله کوو چې په لنډو اسمسونو راته ولیکئ. اوس په روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه مېرمنو پکې ګډون کړی و پرون په مرکز ترین کوټ کې وشوه. شریف الله شرافت لا ترن کوټا راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست والی عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووځي د سیالۍ ډګر ته او د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. که چېرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي دا فکر مو به مسام نه وي. باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چېرې ستاسو تاسو روشن فکر واوسئ، تاسو منور واوسئ، تاسو فعال واوسئ، انشاءالله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی و وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان دې مینه ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در دې مسافر کړه په شهر اولی.
ښایسته هوا، ښایسته وطن، خو ښایسته ژوند نسته. ټوکې شوکې او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
درنادونو می پتا لري دي افغانستان ستاسو حاج لري دي تا به چی دي دا واد لاري دنیا وای مکه موږ په چی دی وجه کی
زموږ آزاد بدر فسی سی نو نو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لري دی ودان دی خلک، زه توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلک. زوم یو زخم ځکه مالګي دوړولې هرچا، زیم یو ګل ځکه ملګري دی خزان دی خلک. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینې داستان داسې بیان کړي. په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې څو موده وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینهو لپاره د اورزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالي لیکي چې د ده په باور د انډونیزیا غونډه به کومه نتیجه ورنکړي. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه عبدالواحد مدقق هم له لوګره اس ام اس راستولې دی. دی لیکي د انډونیزیا غونډه ګټوره ده ځکه چې دینی عالمان پکې په یو شاخ دي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي ولس کاله شاهدان یو چې جګړه نتیجه نه ورکوي. علی کوزای لیکي د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي او نور به په افغانستان کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته د جنگ دوام ته شرعي علت لمن سلاړ شي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې د سولې هڅې په زیاتې دودي او د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور ښار ته رسیدلی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمېدو سره مرسته وکړي. د فرا ولایت په څلور ولسوالیو کې تیره شپه جګړه سوې چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپي سو کسانو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لویه لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي څو پوستې جوړې کړې دي. عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاجانو په مرسته چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلوالې ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول. د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال رایان ډیلون پرون د دغو کسانو نیول کېدل د داعش ډلې ته یو درون گزار بللی دی. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې د تړون ورته اجازه ورکړې وه. او د روسیې ولسمشر د کن په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیریل سیریبرینیکوف د خوشی کېدو غوښتنې رد کړې. دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي څو د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي.
وړاندې د کور اکلی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو حقیقت سره پروګرام وړاندې کوو. د روان مریض کال دورې په 25 نیټه د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه په افغانستان کې پیل شوه. دغه بهیر په کوم شکل تر اوسه پورې مخته روان دی؟ په وړاندې کومې ستونزې شته؟ د دې ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ننګونې او شفافیت هغه مسایل دي چې د حقیقت سره د دې اونۍ په خپرونه کې د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره مطرح کوي. په دې پروګرام کې دا پروګرام په ګډه سره
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
ازادي راډیو ته ستړي مشي ته حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په څیر تر پای واوري.
هاشمي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مورا ک فایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پیل شوی و د حمل په 15 باندې او ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین ورس سبب دوهمه مرحله پیل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومي هلي چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحله نه تر دې د ترلاسه شوې دي پوره شوې کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکي امکانونو لري مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو د یاد کړه 25 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورس پورس افزایش د سپتنام کې پورته زی د ارقام مونږ په خوشاله یو او هیله مند یم دا نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیمونه سي اوري شي مرکزو ته ځان سب کې تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
بو سني سب ته نام ته په کتلو سره او د نام نه یو شمیر په خو ته په کتلو سره تاسو د سې کوم پریکړه کړې ده یا د سې کوم تصمیم لري چې د سب ته نام دغه لومړنۍ پروسه و غزول شي د درشتم د سورناب کومې بلینې چې ته
اکرام صاحب د افغانستان د خلکو حق ده چې کمیسیون ورته زمینه مساعده کړي او دی راشي ثبت نام وکړي. کابینا په هر عواملو باندې تر اوسه پورې ثبت نام نه کړی. اول خو مناسب دا ده چې دا خلک خپل تصمیم ونیسي او راشي ځانونه ثبت نام کړي، ولیکه په اخر ورځ کې چې پروسه ختمیږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسیږي چې دا دوی باید زمینه د ثبت نام ورته مساعد شي، نو کمیسیون مکلفیت لري چې دغه زمینه مساعده کړي.
که چېرته د ثبت نام دا پروسه نیټه وروسته کیږي او موده غزول کیږي، نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان به کوو، مطابق د تقویم د انتخاباتو به کوو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نیټې چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري اوسني ثبت نام ته په کتلو سره. په ښارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمه چې اغه ډیر نام ندی، مثلا ولسوالۍ تبان لخارون ډیر نام ندی، کدا پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې پولیسوالیو کې پیل کیږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې حالت شاید په خارونو کې چې ثبت نام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ دنو پولیسوالیو کې شاید لدی نډی رقمرنګ وي؟
خو صاحب، موږ په شروع کې سده پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوی وو چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو سلس په دا اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې ثبت نام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا ثبت نام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی دی. نننی ګزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بلې ورځې نه ارقام نور هم ډېر تللي. خلک اوس ډېر مراجعه کوي. هغه کوم چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس سرعت پیدا کړی دی. او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوره شي دغه پروسه کې خپل ثبت نام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی، صورت وي خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی. او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
یادونه وکړو چې 1,300,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه ثبت نام وکړي؟
هغه ورسته ارقام خو کله چې ثبت نام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولی تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغستیو، کارتونه خو 1,000,000 کسان اغستیو، ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه. نو موږ امیدوار یو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکو اتیوشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو لر ټولو سترو ننګونو څخه دا بوروسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د ثبت نام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي، دا شاید وروسته یې نوي دغه نامنی ته په قتل سره تاسو شفافیت څومره تضمینه ولې شي؟
اول خو یو مسله، موږ انتخابات په افغانستان کې کوو. افغانستان کې کافي ډیر کل نو شول چې جنگ روان دی، نامنی ده، بدبختی ده. الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکو ملکه د نورو ملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې دې موږ نگران یو ورته، ولی خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډیر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي، کمیسیون هغې لپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري. درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه. بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو، ثبت نام دی، نوملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا د خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کی د دې لپاره چې غونډه افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبتنام کړي او څومره کسان واجد شرایط دی هلته نو هغه اندازه به خلک زی رای به ورکړي هغه د خیالي او اضافي رای او استفاده به نه کیږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واقعي نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي چې سابق و د به نه اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه هغوی به په انتخاباتو کې ونه درلودله هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه ولی خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو دې دپاره دا داغونه هغه هغه دي درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حذف شوي دي کمیسیون ته متوجه وو دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي
یعنی د ثبتنام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبتنام کیږي او تاسو مطمئن استئ چې د تقلب مخنیوي به وشي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی کرام صاحب بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولی په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل د قبول ده که موږ وکول شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې د انتخابات شفاف پاک انتخابات شوي دي غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي نو همدې لپاره هیله مندي ده چې دغه ثبتنام پروسه باید کامیابه شي او پروسې ثبتنام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي
خو د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ هم په دې اړه اندېښنه درلوده خصوصا د تذکیرو د ثبتنام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي دا پروسه په همدې شکل باندې مخ تلاړ شي فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي
ګوري یو خو سو پروسیډ یو نه سره ځکه کیږي هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره چې مخ کې وري د هغه مسولیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي ولی هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړی ده هغه موږ ته تعهد کړی ده چې هر هغه تکراری او جعلی تذکیره چې ثبتېږي هغه به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا به هغې سره شریکو هغوی به موږ ته د دې په تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله مو همدا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکو هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا بلل کیږي بله مسله چې تشویش نه ده هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده یو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي نو اضافه به نشي ورکولی نو دا هغه مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب رنګ شوي او بعضي ځایو کې ښه رنګونه بدل شوي بعضې سوی استفاده شوي د پرنګو کې ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي غونډ خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي
کومه د ثبتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله یې پای ته رسیږي ولسوالۍ ته غځول کیږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي وکړي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی ثبتنام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په ورس سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه مانعیت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو. ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبتنام دپاره چې تر څو که هغه خلک علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبتنام کړي. ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس ته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب، هغه کسان چې ثبتنام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده اکرم صاحب عبدالکلی ډېره مننه. غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرراً اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتونه باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاري کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې دپاره معیار ثبتنام ده او د ثبتنام دپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې اتویشتم د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم واخلي. همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلی کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب کور ودان.
سلامت شي. تاسو نه مننه. جوړ اوسئ.
کور کلی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیل تربیه دا ډېر یو تاثیر لري. دا که یو فامیل باندې تاثیر لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته که یو څوک وغواړي چې د بشر احترام ونکړي، خوا کې یو پنځه کسه د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشتون څه زیانونه لري؟
ځنې داسې خلک شوي دي چې پلار سره په کور کې لانجه راغلې ده، کور پرې ختلي خارج ته خارج کې دغه ځنه راغلې ده. نو دغه عوامل دي چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنې ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خپرونه کې راسره واورئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جنوی په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون لامله غنی ستونزې را پیدا شوی.
سل اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ته کار کوي وای ما ته واده نه کوي، زه ته نه درسم نه سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغه چې بس ما ته واده بندوبست وکړو او په دې زو بیا کار وکړو چې اولاد نه لرم نو کار په دې خاطر باندې مور سره هم جنگ کوي، خور سره هم جنگ کوي چې زه به سرنوشت یم. ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه زم، کورس نه زم. هغه چې بس ما د فرق واده وکوي نو هغه زبا ټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سره جنگ کې پلار سره جنگ ټول ورونو سره جنجال کې بے نظمی زیاته ده او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي او خو بل ګرځي بل خو ګرځي هغه کم چې اصلي درسونه دي سبقونه دي او دینی مسائل دي هغه څه هغه نه ورکی ترجمه ورکی او ولته نه ورځي
د زیاتوي کاچری په کورنۍ کې او بلته درناوي موجود وي نو اوس په خوشاله ژوند لري د کابل اوسیدونکو وشت کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کېږي نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یو موضوع باندې خبرې کوو نو زمونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو نو زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو خپل هم لیدلی دي ځکه زه به دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو نو باوجود دي چې دا وړ کې زلمی مو د ټولو په منځ کې مېلمانه هم ناست و ډېر کسان ناست و نو پلار یې ورته وویل چې هله جګ شته د خپل وختان دا اوس وخورې ته څنګه داسې سټایل ویلې وهغه کړې نو هغه هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن وښودلو نو جګ شو لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو خو که دغه خبره دته په کراره شوې وي نو هغه شاید منلې وي ورور ورباندې پټاکه وکړه چې ته جګ شه تا د دا وختان سره کم جوړ کړي موږ داسې
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري او کاچرې د دواړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي ټولنیز مشکلات رامنځته کېږي د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوې هغه یې په اړه وایي
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی یو بل ډېر زیات دی کشر د مشر احترام کوي مشر په کشر شفقت کوي په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري مثبت تاثیرات لري دا عمده علت همدا دی چې سطح د تعلیم تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې یعنی دا عمده علت یې تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي دغه موضوعات ټول پکې شامل دي شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي دا ډېر کم لیدلې مې دي خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چېرته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل کړم
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي نو د دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په متقابل احترام باندې ده نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنې چې د هغه خدمت او کې او د هغه قدر باندې پوښیدا قدر شناسي مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې د رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامست کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښیدي او بل ارمانونه او ارزښت ولري او کورنۍ مولدار ده پرمختګ پلوريزي او کچیرته د احترام په کور کې ورات نشي هم د غسي ناغوري رامست
نوموړی زیاتوي ګڼ کورنۍ لیدلې چې د غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولې بدبختانه ډیر دي زمونږ څنګه مثلا موږ بلا کې اوسېږو د سې څنګه کې د سې گاوندیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تاسو په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپېږه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته د درناوی او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاغړی نورلا کوثر سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
ښاغلی استاد، راځو دې موضوع ته چې له کومو طریقو نه او له کوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراعات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزتونه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقتونه کړي، دا یو دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف دی.
ښاغلی استاد، بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان ځوانانو نجونې لکان دا کله من بیا وای چې زمونږ حقوق زمونږ حق د والدینو له خوا نه یعنی نقص کیږي او موږ دې ته باید کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو. دغه موضوع څومره البته دخیله ده.
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بې احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخه نیسي، هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوا نه. ځینې اوقات مشران د هغوی د حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه در راکړل سوی، موږ په خبره ته غوږ نه دی نیول سوی، موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي، نو موږ هم حق لرو چې دا بې حرمتي او بې احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلاره تر رامنځته سي. نو دا یو ستر عامل هم دغه کېدلی شي. یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل سي هغه ورکړل. او بل دا د تربیه د مشرانو په لاس ده، یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي به حقوقي کې به احترامي کې چې غوډي دي احترام او دغه وقار او عزت او درنه پام کې نه نيسي، ځکه د خپل تربيت سالمه نه ویلو کوچنيواله نه لغنه هغه بیا ستاسو یو شی راځي هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي.
د هل لارې څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي؟
لومړی لارښود په دې لارې کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربيه ورکړل شي او نوې ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده اخیستلې سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقی موضوعانو ته توجه وسي، چې دغه اخلاقی او ارزښتي موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د اداري او د سالم لارې ته د حڅوي د لار ده. او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص مونږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی او پورپلار د دند لري چې دا کار وکي ویس پاره هغه متخصص د تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سمبال. نو دا ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم.
قدر منوریدونکو، دا وعده دی ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه هي چاره.
شکر کی ورزرای ورکو خپل خاورا 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 مو د جنگ لبد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کی ورزرای ورکو خپل نه پاتې شکر کی ورزرای ورکو خپل خاورا د جنگ لبد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کی ورزرای ورکو خپل
مرغیو پاک او خپل اور مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل نه پاتې شکر کی ور زرای ور کو خپل نور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولزم شر د ځان وټاکی میچ پر وطن مین بس داسې افغان وټاکی اے ولس واخی سب پالن تل کو خپل اے ولس واخی سب پالن تل کو خپل د جنگل بد مرغیو پاکو خپل خاور مو د جنگل بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کی ورزو